نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر تاسو کوربه يم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تېره شپه د یوې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسرې ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د یوې کورنۍ په 500 مړو شویو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تېر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزني په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنې کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه نه تن مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په او په شی د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لې وی مخیلان دکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانۍ ویجاړه شوې ده او په پلاسمینه تایپی کې د سړو او جنونو یو ودانۍ پر سرن زیان رسیدلې ده. ودانۍ د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودمیر زلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمیر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه 15 کالو ته رسیدلي د جنگ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي. او سد رډو په منځني څه په 12 شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د وی مؤسسي په وینا په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو لنویو شمیرو خبرو دا به هم اوري.
تور خان په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضانو د پرته مریضانو درې اخو د افغانستان خو ته او پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونه لپاره خلک مانی اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، څاکل د بادامونه خه خرڅيږي.
یو پوز راپور خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه دي مختلفو باندې
د سپورتونیس پروګرام د لوبو میدان تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ماسټر سی پی راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کیږي. د ماسټر سی په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن می پور از خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 18 کسان چې ډیره یې ماشومان دي د ماینونو د چاودیدو قرباني کیږي، چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 برخه پر ماینونو ککړه ده، د هغو هیوادونو په ډله کې راوستی چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلی دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر اویا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر میاشت اوت سکال تاسو موږ اویا قربانیان لرو چې ډیری ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکي توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسیدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږکال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلي کوزو خوا ته یوه دره د پخوا هلته روسانو بم اچولی او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوی وې. باران چې شوی اوبه راغلی وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې یې موندلې او په ډبره یې یخې او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوي، یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسیدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیه قمندانې مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 12مه هم نه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان وو د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅه کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سهارنۍ خپرونه کې به په دې اړه واوري. له وی خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرشتي دی غړی ته تری کمیشن کاران او بلی غړی ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړ چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایا او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره ده، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضان د پرته مریضان دري اخو د افغانستان خو ته پاکستان خو ته او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دې د پرچ مو د اخو بیا یو او اخو خو چتیری اخو هم د چې د پاکستان پولیس هم د مریضانان پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پر ماته چا رنگ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو هغه خواته پاکستان لوري دي هم چا د څه نه دي راتویل پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 1 د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي، خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی. ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې ښې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي. بل لورته د ونو د کېنولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی. جزئیات د نجیب الله خیل په راپور کې.
په وروستیو کلونو کې د پکتیا د مڼو، زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونیسي، ونې کینوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي. د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی. د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي. په گردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي، زردالو اخلي، شفتالو اخلي، زیاتر خلک مڼې باغونه کیدي په دې چې زردالو سکل د بادامونه ښه خرڅیږي. خلک بادام کیدي چې یو من بادام مثال 3000 2500 مڼې زمره نه کری مګر بادام ډیر کری.
د پکتیا اوسیدونکو وایي اوس هغه خلک چې کرنیز ځمکې او مناسب ځایونه نه لري کوښښ کوي خپل کور کې نیالګي کینوي، خو د ونو په اړه بې توپیر نه پاتې کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان وویل
هو در سبا وخت کې حاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر شي ستا دور تام واکو چانی اخستی په کار دا وای اخلي.
سره لدې چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي، خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې د بیا ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د پکتیا اوسیدونکو حضرت علي ویل
مهم رول باید په دې کې د ورلو بلل شي. چار چان نیالګی کینو باید حد یکال لګ لګ نظارت باید وکي. نظارت مهم دی. باید اوس می کې نه ول میږي وړو چې می کې نه ول نیالګی میږي باید نظارت وکړو. که میږي دغ نیالګي نظارت ونه کو بلکل طبیعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داس نیالګي کېنول چې د سیمې خپل زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی، ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري. یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چشنه فصل وي شنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه داده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري باید یو بوټی دی کی.
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنې ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي، د چاپریال د خلا، د واور او بارونو د اوبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نږدې 1,400 نیالګیو کېنول په پام کې دي چې د شنې قطې د منصوبینو لخوا به یې ساتنه کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچا وی جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره شپږ لکه امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د دیارلس میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی و. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمیر مرستې کړي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام په تیرو درو کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 30 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانشتي کېدو دی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دي مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې د وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالي کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د ووم رستندویانو له وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایدن همداراز وویل چې په ځلونو یې له اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې وکړونکو وغوښتل شول غوسه او خوشی نه لري. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټکې او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاتکړه دا پیښه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوی شو چې یوازینی پیښنه ده. دا جګړه د یو شمیر مرستندویانو له نظره چې وشل شوی دی د وروستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، استرالیایی، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوی دی. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوښتنون کې وژنه غندي. د زیاتکړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم پر ایکس پاڼه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فورا توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پوري په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغو اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکي خبر کړي. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیګ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لومړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 202 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه در لوبېدلې تر دې دمه پورې په سباندې 15 ورونو کې 44 منډې جوړې کړې دي، خو 44 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له وجې سره سایبری یا انټرنیټي خلاو یو جرمونه زیات شوی دی. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکی وسایل کاروي خو د خوندیتوب په لارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبری غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلی له خلکو له لسکونو تر سلګونو زرو افغاني غلا کړي دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته یې څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو لبل سره د تماس خې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوګي بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو.
د میدان وردګو اوسیدونکي امان الله عمرخیل وایي یو انټرنیټي غله د انجلې پونم دته ایمیل کړی وو او ځاني ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی وو. د غزوان وایي انجلې غوښتل د 10 میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اкаўنٹ معلومات او یو لږه اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غله څنګه ځان د تر سوالې حسابې لده وورو.
ماته د ایمیل نه لاري او خبر اغلی کس ایمیل ته کړی و، البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مل سوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس له ضد او نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شوه چې سایبری غل دی او اړیکې ورسره پرې کړه.
یکی از دوستان با ما به هم تماس شد، به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو، یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحبای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. صاحبی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په اساسه توپ پیغام لګلې او لدې غوښتې چې انلاین پانګونه وکړي.
ما وې حساب فعال کړم، حساب فعال کړم اول
ما خپل حساب فعال کړ، د همدې کمپنۍ په اساسه توپ یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لما یې غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه مې زیاته شي. ما مې یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری مې ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاوخوا د دې او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وایي روسته هر څه بند او د پیسو لورې تری ورک شو.
مدت یک ماه بودیم، یک نیم ماه امه قبود
یو یو نیم میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ ګل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهله او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکی او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کارشمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 34 میلیونه او د زیراکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسې زراحیسي همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عام لارې داسې یاد کړي.
موږ په افغانستان کې چې شپږ ډولې موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام ده چې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوی دی اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو یا به دغه ویزه او لاټري دا به تاسو ته درکړو چې په دې ډول باندې غینه پیسې اخلي.
حڅه موکړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ او چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پښتنې مو ځواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ مو زیربنایي سیستم نه لرو. د دې پیښو د مخنیوي، د پوهاوي، د خلکو د پوهاوي او په ټوله کې د دغه عملو د مخنیوي لپاره څومره سي انټرنیټ پراخېږي، څومره سي کمپیوټرونه پراخېږي، څومره سي خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبري حملو کچه په غانځو سره زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن اپډیټ کړي، سافټویر اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سي کلیک کړي، باید ځان قرباني پوکړي دا درست یا نه درست، دا صحیح ده نه صحیح، باور وړ ده یا نه ده. دې ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي خپل د دغو پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیارډ او 244 میلیونو زلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال په کې ډېرې سایبری سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکې لسګونه ډول فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي، لا هم فابریکلرون کې پکې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکلرون کې وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایې، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایې د نشتون لامل یو شمیر فابریکلرون کو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق چلیږي ساته درلودای. په تاسف سره چې په 25 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ چلیږي ساته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ چلیږي ساته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکو هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکو موټرونو پر چپکیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونځ حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریمله شرکت کاربنجم. دلته خو نو چا کې کڅ ستونځ ډیر ځاول څه د سړک به خلیر مشکلات لرو. په دوبي کې ډوډ ډیر ویني خاماج ډیر پورتو کښته ډیر په ژمي کې بیا وبد وبولار نسته خټ ډیر هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګی نشي کولای. موټران اته مشکلات خو تاګ نس کولای. د موټران لپاره ډیر تکلیف دی. پل چکان ته موږ ضرورت لرو. د پلان لپاره ضرورت لرو پر ګرد شوندام ته موږ یو پل لرو. هغه په دا ژمي کې مشکلات یې خېډي.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سړک د چموږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. او بو چولار شي درې دلی د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. او بو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت له خوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارت اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سړکان ورته دامبر سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر او اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.